Rakır yiye üşüyorum nedir rakır? Nasıl?
Stasi Peygam, Stasi Nazar.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شېبه خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو د لګېدو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړ کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو د مانادار ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوی د دوهې دریمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوها کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابو ظبي په شاتی مانۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی. اژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دي چې هغه د متحده عربی اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې یې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلینسکي بیګا په یوه ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلینسکي یادونه وکړه چې د بې پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید بزیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل کڅه هم د ګوند ځواکمن اپوزیشن پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې یو غونډه ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې دیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ، تر 640 میلیون ډېرې رایې وکارول شوې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می ومنی. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
او بدلې خبره نه کوم، ما خپل د لیدل کتل می دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته، دونه حق نه لري، یعنی دونه جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کوي.
د د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي پوهاوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمېر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي که نه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه واکسیناتوران نه، نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره موږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي، او دې خوا نه موږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي چې تاسو نور کار
مکوئ. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړې شي، که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو ښځینه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خوا یو ښځې کچیری هم یو کورنۍ مثبت اوسي، باسواده اوسي، تحصیل کرده اوسي، هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي چې ورسه زوی تا په دا برخه کې زده کړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داسې کسان دي، اول د خپل کورنۍ د خوا دوی مشکلات لري، کله چې یو خور اوځي وظیفه پیدا کوي او بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پرتو سیمو کې. خو قطعا بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه چې دوی دا ښځې لیرو پرتو سیمو ته نه لیږي، بیا چې دا ځي یو وظیفه ترلاسه کړي، متاسفانه چې بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخداموي. ځکه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي، په کور کې داسې څوک نه لري. او کاشکې تا محرم ته معاش ټاکلی وای، یو ورور، یو خاوند په اصطلاح، یو خپل دوست، قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسې ټاکلی معاش د یو محرم لپاره نه لري. نو بیا خور کې څنګه په دغه یو معاش باندې سلیر بي ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو څه معاش د پاره لیرو پروتو څنګه سلیر بي ساعته به له معاشه ته محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې موږ ته یو صحیح پرسونل د یو ډېر ځای سره سينو، حد اقل باید موږ دغه ځای نه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوي ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه سعودي مې دغه دی رواج نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې، یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما پاغه کې یو څو کور پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نه سو شته، دوني حق نه لري، یعنی دوني جرأت نه لري چې دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه، په دغه پوری مربوط سي. ولا شرم ده بلا محرم راوته لري، محرم په کور کې نه ست څنګه نارینه تور وته ماشوم دی ورويسته. دا درې هغه منفي نقاط سي زموږ په ټولنه کې متاسفانه سي زموږ شزه سره مخامخ دي، او دا ستوند مشکلاتو سره، یعنی اوس محل هم د لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو. ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم، او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي، او متاسفانه سه اوس هم او رستربلی هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون مش نه دی بشکې لیدل.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته وروري. د تب د پانجي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحی کارمندان چې دي بخصوص کې واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي، لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي که نه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو پاره، کې ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي که نه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د ده په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهار دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي. نو کله چې دا کار ونشي، یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې، دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هېواد چې تر څوب کې د نورو محدودو هېوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د مېرمنو ته ورکول کېږي چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې، یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه به دی شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شیان پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره، نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار اخته شو، دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا نه تنبیه شي، او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې اوسېږي، لکه دې زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي، خپل ماشوم شي په خانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده، او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکتران نشته، کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده، دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د ښځینه سي کارکوونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزینه او رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لرې پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو بانډو کې، ځکه لا هم په ډېرو کلیو بانډو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنیو لخوا، البته چې دوی د له نارینه پرته صحي مراکزو ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکوونکي یا صحي کارکوونکي په دندو باندې وګمارل شي، څو د لرې پرتو ولسوالۍ او خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کار کوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي چې دا په حتما غالبه کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي، نو مهمه لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پردند وګمارل شي، سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زرو کولای شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په لوم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واتس اپ بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتونو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه له بلې ښځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولی شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان یې سیدی په افغانستان کې ښځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې ننې ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نوره نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې چې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه یې د بورد له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کې، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر 10-12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي، کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې دي، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه سیالته لمندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه و په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر و راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده.
که سم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډېرې راکمې شوې دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت ناوخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دواړو هیوادونو تر منځ د دې وایرس د انتقال له وجې رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدی سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه عمله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې دا حل نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحي خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین نه لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې مسیې وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکس سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي، او خپل بیرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي دي او دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی سي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلي بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل سي، خلک وپوهېږي سي. مثال که ماته ناروغ راپېښ شي، زه به چېرته وړم؟ آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل سي د دې قابل سي چې بیا هغه انتقال کړل سي. دا شان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
لا بندوی دمه کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دزڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینیو چی گل چن را باندی سیل دا گلو بن خلاص کړو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټی ور او کوڅ کې د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد کتے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نو آن دیکھنا میں نو
نه چې نو اندېښنه مې نه وا بېغم ژوندو وسوسه مې نه وا بېغم ژوندو وسوسه مې نه وا چې نو اندېښنه مې نه وا بېغم ژوندو وسوسه مې نه وا مینا چې نو اندېښنه مې نه وا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پور مینوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمره به خون